په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. کوربه موزه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. په خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه لنډې مرکه او شننې اوریدلی شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو. خبرونه سالم محمد صالح چمتو کړی دي.
افغان ولسمشر وی له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله غواړي. د ملي امنیت عمومي رئیس وی په راتلونکو چاکونو کې د افغان قواوو د مداخلې مخه نیسي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې نن یکشنبه درې موټر بم چاودنې وسوې. افغان ولسمشر وی له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر ویل چې د سولې په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي حقیقي سولې ته د رسیدو چارې سختوي. د ملي امنیت عمومي رئیس وایي هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د افغان قواوو د مداخلې مخه ونیسي. معصوم ستانکزي دا خبرې نن په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د موافقې د لاسلیک پر مهال وکړې. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وویل
د افغان امنیتی ځواکونو او ملي امنیت رول به دا وي چې د امنیتي قواوو هیڅ یو غړي او کارکوونکي ته اجازه ورنکړل شي چې له خپل نفوذ او امکاناتو څخه پر انتخاباتو د نفوذ او اغیز لپاره ناسمه استفاده وکړي.
افغان حکومت وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي لمریز کال په چنګاښ یا سرطان میاشت کې وسي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په مرکز او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې د دولت 104 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 140 تنه ټپیان سوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرحمن رحیمی نن یکشنبه یوه کانفرنس ته وویل د تېرې میاشتې په موده کې نږدې 100 تنه نور وسلوال نیول سوي دي. امنیه قومندان زیاته کړه په دې موده کې 155 پاکستاني اتباع هم چې قانوني اسناد یې نه درلودل نیول سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د بلخ چارواکي وایي د ولسي پاڅون 14 غړي د سختریزو وسلولو په حمله کې وژل سوي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهات ازادي راډیو ته ویل دغه پاڅونوال پرون مازیګر په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و.
د ولسی پاڅونوالو یو ډله چې د چمتال او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې له ډیره امنیتي قواو سره د مرستې لپاره روانو چې د چمتال په مسجد سفید سیمه کې د دښمن په کمین اور برابر شول.
دغه ولسی پاڅونوال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له سخت دریځو وسلولو د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل سوي دي. وسلولو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د سوریه دولتي رسنۍ وایي په پلازمینه دمشق کې نن دریو موټر بم چاودنو لشته لږه 13 کسان وژل او ګڼ نور ټپیان کړل. یوه موټر بم حمله کوونکي وروسته له هغې د دمشق په مرکزي برخه کې پر تحریر میدان چاودنه وکړه چې امنیتي چارواکو تعقیباوه او هلته یې محاصره کړ. د دولتي رسنیو په حواله دوه نور موټر بمونه د دمشق په داخلي دروازه کې وچول سول. د سوریه دولتي ټلویزیون ویل چې چارواکو ترورستان پرې نه شول چې خپلو اهدافو ته ځانونه ورسوي. تلویزیون په حواله د ترورستان غوښتل د اختر تر رخصتۍ وروسته په ګڼ میشتو سیمو کې حمله وکړي، چا د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. چارواکي وایي د روسیې په تترستان سیمه کې د یوې لارۍ او یو بس موټر په ټکر کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه سوي دي. د پولیسو د محلي ادارې یوه ویاند ویل پیښه د تېرې شپه په نیمایي کې سوې ده. په تترستان کې چارواکي وایي تر پیښو وروسته بس موټر چپه سوی دی. په بله پیښه کې د مسکو په ختیځ کې نن سهار له یوې ونې سره د موټر د ټکر په پیښه کې 4 کسان مړه سوي. پرون ناوخته بیا د روسیې په لویدیځ کې د بس له یوه تمځای سره د یوې لارۍ د ټکر په نتیجه کې دوه ځوانان مړه سوي وه. او د فرانسې، جرمني او ایتالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره جرګه کیږي. دوی له ایتالیا سره د دغه هیواد بندرونو ته د پناه غوښتونکو د زیاتیدونکو شمیر د ستونزې په حال کې پر همغږي بحث کوي. د پناه غوښتونکو پر بحران په داسې حال کې خبرې کیږي چې ملګرو ملتونو له ایتالیا سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. ایتالیا د خپلو بندرونو او د ژغورنې د کښتیو چې د مرستندوی ادارو په مرسته چلیږي د بندولو خبرداری ورکړی دی. دغه کښتۍ له لیبیا څخه پناه غوښتونکي لېږدوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژیرارد کولم له خپل جرمني سیال توماس دی مایزیری او ایټالوي سیال مارکو مین نیتی سره یو ځای په پاریس کې نن شپه د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له کمیشنر سره د پناه غوښتونکو پر بحران خبرې کوي.
له صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اورېدلای شئ: ولسمشر غنی وی له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله غواړي.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره له یو سیاسي کارپو سره هم غږېدلی و. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې ګواکې د فراه په قلیکا ولسوالۍ کې ایراني هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړي دي. په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي کافي امنیتي ځواکونه نشته، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه ولایت کې اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. او په نړیوالو مسایلو کې به واورې هغه ضرب الاجل چې یو شمېر عربي هیوادونو قطر ته ورکړی و سبا بشپړیږي، خو د قطر حکومت ویلي د عربي هیوادونو غوښتنې نشي منلی. او په وروستۍ نیمایي کې کره سره پاتې شئ، نو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو دوه اونیزې خپرونې به واورئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له هغه هیواد سره سوله غواړي. خغری غنی د سولې د عالی شورا د نوی رئیس د معرفي کېدو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتحاری پدیده نړۍ جوړه کړي او افغانستان ته را لېږلې ده. د سولې د عالی شورا نوی رئیس کریم خلیلی په خپلو لومړنیو خبرو کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د کابل او اسلام آباد له خړو پړو اړیکو وروسته افغانستان اوس پاکستان د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د سولې د عالی شورا د مشر او غړو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې په افغانستان کې قوي او عزتمند دولت ومنل شي او بهرني هیوادونه باید پوه شي چې په دې هیواد کې حکومت والی معامله نه ده.
او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي. موږ دولتداري د معاملې خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دې باندې د خلکو په واضح توګه پوه سي. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده.
لدې وړاندې افغانستان د سولې په برخه کې تل د پاکستان مرسته مهمه ګڼلې او په دې برخه کې د هغه هیواد مرستې ته انتظار کړی دی. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر غنی هم له بل هر وخت ډېر پاکستان ته د مرستو لاس اوږد کړ، خو له هغې وروسته چې اسلام آباد د دوه اړخیزو، درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډې ژمنې ماتې کړې، دا باور کمزوری شو. د ځینو کارپوهانو په خبره اسلام آباد افغانستان ته د دغو هیلو ځواب د تروریستانو په رالیږلو او د افغانستان په خاوره د توغندیو په توغولو ورکړی دی. په دې وروستیو کې کابل له اسلام آباد څخه رسمي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. او همدارنګه د امریکا کانګرس او دفاع وزارت په وار ور ویلي چې په پاکستان کې د تروریستانو مرکزونو د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی. له دې ټولو سره افغان ولسمشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په سوله کې له افغانانو سره مرسته او همکاري وکړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې امریکایي چارواکي د افغانستان او پاکستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو مصروف دي. ویل کېږي چې د افغانستان د برخلیک لپاره په دغه ستراتیژۍ کې په پاکستان فشار راوړل هم شامل دي. دا ده چې لشته هیلو سره به د سولې عالی شورا وتوانېږي چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو میز ته کېنوي. ښاغلی غنی له دغې شورا غواړي چې په افغانستان کې د بریالۍ سولې لپاره درې اړخیزه یعنې سیاسي، امنیتي او ټولنیزه اجماع رامنځته کړي. کریم خلیلي چې په دغې ورځ په رسمي توګه د افغان ولسمشر د فرمان له مخې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه معرفي شو، په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل:
توقع ما از جامعه بین المللی د یو لسیمه او د نړۍ له هیوادونو څخه زموږ انتظار دا دی چې د یوې نړیوالې اجماع له مخې سولې ته د رسیدو په برخه کې د افغان ملت ملاتړ وکړي او له دې ځایه په ټولو وسلوالو او د طالبانو په تحریک دا غږ کوم چې راشي له جګړې لاس واخلي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وایي چې د پاکستان په اړه دولس مشر دا دریس ښیي چې پاکستان څنډې ته کړي او نړۍ ته وښیي چې هغه هیواد د تورزم څخه د وسیلې په توګه استفاده کوي. قدر منوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سیاسي چارو له کارپو ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د محمد کریم خلیلی چې د سولې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی اول دا انتخاب څومره پر ځای انتخاب دی او بل د سولې عالي شورا به وکړی شي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي؟ د یې په اړه وویل
نو د شوری د سولې د عالی شورا تاریخچې ته که نظر وکړو دوی تر هغه پورې چې مرحوم پیر صاحب ګیلانی وفات شوی لا نه و، مګر یو قدم چې هغوی ښی دی چې د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه ده او هغه راغی وطن ته د مغه د یو فعالیت محصول و، دا شی محسوس دی. نور داسې ډېر جدي فعالیتونه چې دوی خپل وطن او خپل نظام د سولې خواته را کاږي یا د مذاکرو د لارې یا د جوړ روغې لارې، داسې کوم اقدام مونږ ته نه دی لیدلی. نو اوس په دې وخت کې چې محترم خلیلی صاحب رئیس شوی دی، د تېرې کابینو کې د کرزي صاحب هم و، مقام د دویم د ریاست جمهوری درلوده، د سولې مواردو کې ټولو کې با خبره دی او حتی روسي وزارت مخ کې دی چې دی رئیس شي، همیشه بیانو کې د سولې په خاطر باندې نظریات ورکړي او خبرې کړي دي. نو امیدواره یو چې دی سره هم د ملي وحدت په نظر کې ساتلو په تر سوري لاندې ټولو سره لاس ورکړي او هیڅ نوع تعصب او تبعیض نه پرته هغه څوک چې یا پخار دي یا مرور دي یا خپه دي یا بل چا لمسولی دي، مقصد د وطن تباهي ته رالیږل کېږي د خلکو وژنې ته، هغو ته ځان نږدې کړي او مسله حل کړي.
صافی صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې جنگ په یو احتیاط باندې بدل شوی دی او یو شمیر خلک چې نه غواړي سوله وشي له وسلوالو مخالفینو سره، دوی په جنگ کې خپلې ګټې ګوري او خپلې شخصي مفادات پکې ګوري. ستاسې په نظر باندې اشاره یې چاته وه؟
دا اشاره هغه چاته ده چې اوس ائتلاف جوړ کړی دی او باید اشاره یې هغه چاته وي چې د خپل په منځو کې دي سره خلاف د قانون اساسي نه نظام د حکومت د ملي وحدت ملي جوړ کړی چې وحدت ملي پکې نشته او د اساسي قانون د پښو لاندې کړی دی او قرارداد د دوه تنو په هغه باندې په امضا باندې په اکتفا سره او وزیر د یو خارجي د پردي ملک په هدایت سره. نو دا په هیڅ مورد کې بل څوک ځان سره دښمن نه ویني.
د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې له اکرام الله اکرام سره یې د سولې د عالي شورا د مؤثریت په اړه خبرې کولې. په داسې حال کې چې ولسمشر غنی وایي چې افغانستان له پاکستان څخه سوله نه غواړي بلکې له هغه هیواد سره سوله غواړي، د دغې خبرې د ولسمشر غنی د دې خبرې سره هم مهاله ټاکل شوی چې د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي. د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال وایي چې د دغه پلاوی سره به د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر وړاندې د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. بیا هم په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ته خوشبینه دی او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د خکولو لپاره نوې ګټور پیل ګڼي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته که هم د دغه پلاوی د راتګ د دقیقې نیټې په اړه سو نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوې پیل به ښه پایلې ولري. ښاغلی مینپال وویل چې له دغه پاکستانی پلاوی سره به په پاکستان کې د تروریزم د مرکزونو او د دغه پدیدې په وړاندې په ګټوره مبارزه خبري وشي.
تاسو موږ د هلمند دلیل یاد شي پر دغه نوی پړاو باندې موږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به د چین د طرف نظارت کې د وغه د ثابت کې ټول هغو مسایلو ته شي او افغانستان او پاکستان ترمنځ دی نظارت په تور باندې رسیدګي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغولو لپاره یو باصلاحیته پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي. له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په هدف بیلابیل پاکستانی پلاو افغانستان ته سفرونه کړي، خو کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. وروسته له هغې چې افغان ولسمشر د شانګهای د کلنۍ غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په هدف ملاقات وکړ، نو د چین د بهرنیو چارو وزیر په منځګړیتوب د کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې پیل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی دغو ملاقاتونو ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل، تیرو تجربو ته په کتو پاکستان هیڅکله هم د افغانستان په اړه له پخواني بهرني سیاست نه لاس نه اخلي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په دا ډول تګ راتګ سره نړۍ ته ښیي چې ګنی له افغانستان سره خو اړیکو ته لیوالتیا لري.
پاکستان حکومت به خصوص استخباراتي شبکه آهسته تر اوسه هم دې ته آماده شوی نه ده چې افغانستان سره دوستي وکړي، تر څو چې د هغوی دې ته آماده شوي نه وي او په هغو باندې فشار نه راغلی او دوی دې ته اړ نه کړي چې نور زیاتي افغانستان سره دښمني بس کړه. زه فکر کوم چې دغه ناستې تګونه راتګونه خبرې دا هیڅ نوه ګټه نه کوي.
دی وایي که چین، امریکا او عربستان په پاکستان فشار راوړي، نو کولی شي چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو ته چمتو کړي. افغان حکومت باور لري چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې خوندي پټنځایونه او د تمویل مرکزونه لري، هغه دا چې تل د پاکستان له لوري رد شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ګنې د فراه ولایت په خلایکا ولسوالۍ کې ایراني هلیکوپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې ښکته کړې دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ویلي چې وړ مشپه ایراني الوتکې افغانستان ته راوختي او د وسلو سربیره وسلوالو مخالفینو ته پیسې هم ورکړې دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ولایت کې د ایرانیو هلیکوپټرو د ناستو له څېړنو او کراوالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجراءات وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دغو راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل شوې دي.
دې په اکله په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې کته کړي دي. منګه 13 ورځ د دې پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلودله. دفاع وزارت وظیفه ورکړي چې په دې حق به سیړنی وکړي، بیا هغه نه وروسته پکې اجرات.
د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیل امینی وای، وړ مشپه ایرانیو هلیکوپټرو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته د ناستې کړي او وسلوالو مخالفانو ته وسلې، مهمات او پیسې ورکړي دي. اغلی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په عین وخت کې وسلوالو مخالفانو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرجوب له اړولې ده.
موږ هم خبر لرو چې ایرانی تیاری د شپې 4 بجې هلته کېناستلې، وسلې، مهمات او پیسې ورکړې. په همغه شپه وسلوالو په پوستو حمله وکړې، یوې پوستې سقوط کړې، 3 کسه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي.
هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نه سول. له دې وړاندې د فراه چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنو په اړه ادعاوې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایرانیو هلیکوپټرو د ناستې په اړه څرګندونې کوي. د فراه د والي ویان ناصر مهری که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپټرو ناستې نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپټرو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو ټولو ادعاوو په اړه دوی پلټنې کړي، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د غزنی سیمه ایز امنیتی چارواکي په دغه ولایت کې د کافی امنیتی ځواکونو له کمښت څخه شکایت کوي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي غزنی کې اضافي ځواکونو ته اړتیا نشته. تفصیل له سیمې څخه د شریف الله شرافت په راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نامنیو د ډېرېدو ویره لري او وایي چې دغه ولایت ته دي مرکزي اداره اضافي سرتیری واستوي او د پولیسو تشکیلات یې ورته زیات کړي. د دغه ولایت د پولیسو ویان پیم امرخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره کافي ځواک او یا هم سرتیری نه لري. شاغلی امرخیل دا هم ویل چې ځینې استخباراتي معلومات یې ترلاسه کړي چې وسلوال طالبان غواړي د غزنی پر مرکز او د ولسوالیو پر مرکزونو بریدونه وکړي، خو وایي چې دوی د دفاع لپاره کافي ځواک نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دغه ولایت امنیه قومندان مال پاسوال امین الله مرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا ورکړې. له دې سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین هم ورته څرګندونې لري. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امان الله کامراني ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځکه امنیت نظر و نور ولایاتو ته کمزورې ده او هغه وجه ما څو واره تاسو ته ویلي، هغه دا ده چې د غزنی د پولیسو ملي او محلي وجودو تشکیل کم ده.
په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي چې په غزنی ولایت کې امنیت تامین دی او په دغه ولایت کې اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته او په خبره چې دغلته د دشمن د ځپلو لپاره کافي ځواک موجود دی.
قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو د کابل چاپ نننۍ ورسپانو ته. د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د په کابل کې د خونړۍ موټر بم حملې د تازه جزئیاتو او همدارس د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف د عالي شورا د رامنځته کېدو په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي. زموږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننۍ غنو کې په کابل کې د روسي ټانکر بم چاودنې په اړه نوي معلومات او د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي رسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د سفارت مخې ته د خونړي برید په اړه لوړاندې معلومات درلودل. په سر مقاله کې راغلي په دې اړه د جرمني استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې په 13مه یعنی تر چاودنې 15 میاشتې مخکې د جرمنی پوځي استخباراتي ادارې د برید د پلان په اړه معلومات ترلاسه کړي ول. د سر مقاله لیکونکو په قول په راپور کې دا هم ویل شوی چې برید به د فاضله موادو د یو ټانکر په واسطه ترسره کیږي او د چاودیدونکو موادو مقدار هم پکې زر نه بلکې 10,000 کیلوګرامه خودل شوی دی. میلیارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو لیکلي، له دې ښکاري چې کشفي ارګانونه په زنبق څلورلارې کې له چاودنې د مخه خبر ول. نو د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې افغان امنیتي بنسټونو د کره معلوماتو د درلودلو سره سره ونه شول کړای چې د پیښې مخنیوی وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور له دې ښکاري چې امنیتي او کشفي ارګانونه په بیلابیلو برخو کې جدي اصلاحاتو او یوې پراخې کوټه څنډنې ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه لیکلي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې د نظام پر ضد ائتلافونه تل ناکامه او ناوړه عواقب لري. د سر مقاله لیکونکو باور په افغانستان کې د دا ډول ائتلافونو جوړول څه نوي خبره نه ده، بلکې افغان ولس ترې ناوړه خاطرې لري چې پایلې د ملي ګټو پر ضد دي او د ملي یووالي د کمزوري کېدو لامل ګرځي. سره مقاله لیکونکي لیکلي، عجیبه داره چې دا کسان هم د نظام لوړپوړي چارواکي دي او هم د خپل نظام پر ضد ټلواله جوړه کړې ده. اصلاح ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په تړاو د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دي. د اصلاح په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې خلک د وضعیت د لا تیرینګلي کېدو په اړه په اندېښنه کې دي، او د سر مقاله لیکونکي په باور کېدای شي چې دا مسله د افغانستان نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي.
قدرم اوریدونکو، اجمل تورمانو چې د کابل چاپ د مهمو مطالبو غورچانې تاسو ته وړاندې کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یوه نړیواله موضوع، هغه ضرب الاجل چې یو شمېر عربي هیوادونو قطر ته ورکړی و سبا بشپړیږي. د قطر حکومت ویلي چې دوی د مصر، بحرین، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د غوښتنو لیست نشي منلی. په همدې وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي له قطره د الجزیرې عربي او انګلیسي شبکې د تړلو غوښتنه د بیان او فکر پر ازادۍ گزار دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
قطری چارواکو پرون ویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو د ضرب الاجل د رادولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر تیره میاشت له قطر سره خپل سیاسي روابط پرې کړل او پر قطر یې تور پورې کړ چې د ایران او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای دریمه یعنې د دوشنبې ورځې د خپلو دې غوښتنو د عملي کولو ضرب الاجل ورته وټاکل. رپورټونه وایي چې د هیوادونو له قطره غوښتنه کړې چې د الجزیرې تلویزیون او ورسره ټولې تړلې مطبوعاتي ادارې بندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویاند روپرت کولویل په جنیوا کې د خبرو پر مهال له دې مسلې اندېښنه څرګنده کړه.
This alarming dispute has been taken to a new level with the inclusion of some fundamental rights and freedoms.
دا اندیشنه ور لانجه یو بل حتی لوړ شوې ده کله غشتونو په غلس کې چې د سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له لوري قطر ته ورکړسوي د اساسي حقوقو او ازادیو د ترک شولاند کېدو اندیشنه یې زیاته کړې ده. د غشتونو د امریکا ول لپاره لس ورځې وخت ورکړسوي چې زموږ په باور ډېر لنډ ده. د دې سره یو ځای موږ د سیمې پرادی خلکو د دې لنجې ریس پلان یې څرګنده کړی ده. علي کمشنر له دې عمله سخت تشویش لري چې له قطر د الجزیره شبکې د تړلو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د علي کمشنر ویاند وویل د الجزیره شبکې د تړلو غوښتنه د بیان او نظر پر ازادۍ حمله ګڼي. د روپرت کولویل وویل دا چې څوک د الجزیره تلویزیون له خبرونو سره مخالفت یا موافقت لري ځانته مسله ده، خو د دې شبکې بندول به د سیمې خلکو ته د معلوماتو پر رسیدو بندیز ولګوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی پرون وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو ضرب الاجل د خپل هیواد د خاورې پر بشپړتیا تیری ګڼي، خو هغه څرګنده کړه چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرو او مذاکرو ته تیار دی. قطر ردوي چې تروریستي ډلې تمویلوي او په سیمه کې د بې ثباتۍ د زیاتولو هڅې کوي.
د فرشتي جلالزی رپورټ ته غوږوي. د لومړي ځل لپاره په چین کې د ځنګلي خار د جوړېدو چارې پیل شوې. دا چې دغه خار څنګه جوړیږي او هدف یې څه دی، اسمت ساروان په دغه رپورت کې دغه پوښتنې ځواب کړي.
چین چې ښارونه د هوا د خرابوالي له کبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شهر چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شهر کې جوړی شي. دا شهر چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استیفانو بویری ارکیټی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا یو میلیون راز راز بوټي او څلویښت زره ونې کې ښودل شي چې کاربن ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په سر کې مو واوریدل چې ولسمشر غنی د سولې د عالی شورا لپاره نوې رئیس او غړي وګمارل او ځینې څرګندونې هم لرلې. د سولې د عالی شورا پرابطه ځینو کابل خاریانو له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نظر دا ده چې خدای دې وکړي چې دای دغه چوکۍ مخکې بوزي ولې کوم کارونه چې ګیلانی صاحب مخکې بوتلل او هغه سه طالبانو سره لکه وختل چې سوله وکړي او حکمتیار صاحب ورسره سوله وکړله او راغی که نه نو زه خوښ په دې یم چې خدای دې وکړي چې دی دغسې یو خدمت وکړي او صلح وکړي دغه وطن د مونږ ارامه شي او دغه بدبختي دغه بیکاری دغه رد مونږ ملک نه ورک شي.
خلیلی به پر ټول ژوند دی شورا ته ماسرم تمام نسی او هیڅ شی به مرته ونسی کوله. جانب مقابل سی دی هغه دوی په خپل مابین کې شخصي تضادونه یا شخصي سابقه دښمنۍ چې سره دی هغه دښمنۍ په اساس باندې دی ماسر نسی واقع کېدله. رئیس جمهور کې کوه کم غوړي چې خلک صلح وکړي د سیو ماسر سره چې دی هغه د طالبانو په حکومت کې دی حکومت دی هغه په واکداری کې ماسر خلک اوس په شورا کې مستو په کابل کې موجود دي.
قدرمن اوریدونکو وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ لاند خبرونه چمتو کړې دي.
افغان ولسمشر ویل پاکستان سره سوله نه غواړي بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلي د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه. د ملي امنیت عمومي رئیس وایي هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د افغان قواوو د مداخلې مخه ونیسي. معصوم ستانکزی دا خبرې نن په کابل کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د موافقې د لاسلیک پر مهال وکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي په مرکز او ولسوالیو کې د یوې میاشتې په موده کې د دولت 104 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي او 140 تنه ټپیان سوي دي. د ننګرهار امنیه قومندان نن یکشنبه یوه کنفرانس ته ویل د تېرې میاشتې په موده کې نږدې 100 تنه نور وسلوال نیول سوي هم دي. د بلخ چارواکي وایي د ولسي پاڅون 14 غړي د سختریزو وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه پاڅونوال پرون مازیګر په چمتال او چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي و کوم راستي ته روان و. د سوری په پلازمینه دمشق کې نن یک شب درې موټر بم چاودنې وسوي. راپورونه وایي چې په دغه چاودنې کې لږه لږه 13 کسان وژل سوي دي. بلخوا چارواکي وایي د روسیې په تاتارستان سیمه کې د یوې لارۍ او یو بس موټر په ټکر کې د دوو ماشومانو په ګډون 14 کسان مړه سوي دي. او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې جرګه کیږي. دوی له ایټالیا سره د دغه هیواد بندرونو ته د پناه غوښتونکو د زیاتېدونکو شمیر د ستونزې په حل کې پر همغږي بحث کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډله روانه اونۍ سې شنبه د آسیا د اتلولي په 22 پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف هند ځي. د اتلتیک د فدراسیون رئیس کریم عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې 15 نارینه لوبغاړي، 2 ښځینه لوبغاړي، 2 روزونکي او د دغه فدراسیون رئیس ګډون کوي. عزیزي وایي په دغو سیالۍ کې د منډې وهلو لپاره افغان لوبغاړي سادیا برومن ته 100 متره او بصیری شیرزی ته 200 متره واټن ټاکل شوی دی. دغه راز وهاب زاهیدی ته 100، خوشحال سادات ته 400، وایس خیراندیش ته 800، عبدالظاهر گوهری ته 1500 متره او محمد کریم یاقوت ته 200 کیلومتره واټن ټاکل شوی دی. د آسیا د اتلولي سیالۍ د هند په کوربتوب د روان میلادي کال د جولای په 6 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي چې د آسیایي هیوادونو 45 د اتلتیک د برخې ټیمونه پکې ګډون کوي. د بامیان په مرکز کې د فوټبال د لوبغالي د جوړولو ډبره کې خودل شو. د بامیان ښاروال انجینیر امان امان دغه لوبغالي د پرنیسلو پر مهال خبريالانو ته وویل چې دغه لوبغالي 100 متره وګدوالی او 50 متره بار لري. په بامیان کې د فوټبال دغه لوبغالي د ښاروالي ریاست په مالی ملاتړ د سبان د 22 میلیونه افغانۍ پر ارزښت جوړیږي. د بامیان ښاروال وایي چې دغه لوبغالي د جوړېدو چارې په 120 ورځو کې پای ته رسیږي. او د روسي د کنفدراسیونونو جام په فائنل سیالي کې نن شپه د چیلي او د جرمني د فوټبال ټیمونو سره لوبيږي. دغه سیالي نن شپه د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي. دغه راز د دغو سیالۍ په لړ کې د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره نن مازدیګر 9:30 د مکسیکو او پرتګال د فوټبال ټیمونو سره لوبه کوي. د کنفدراسیونونو جام سیالي د روسي په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 18 پیل شوی وي چې نن شپه پای ته رسیږي. د سپورتي خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د انصاف په لټه کې خبرونه چې زموږ همکار سباون کاکړ چمتو کړي او د ورکو شو عزیزانو خبرونه د فریبا ظاهر په کوربتوب واوري.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکی،
د انصاف پلټکی د خبرونو محترم اوردونکو په سلامونو مهر کلی کوم. په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دولتي ادارو کې د استخدام پروسه هغه څه دي چې تل خلکو د دغې پروسې د روڼتیا په اړه شکایت کړی او وایي چې بغیر لشناخت او رشوت ورکول څخه څوک نه استخدامیږي. د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد آصف د ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او وای په داسې حال کې چې اولادونه څلور کاله وړاندې خپل تحصیلي اسناد پوره کړي خو په یاد ولایت کې د معرف ریاست د استخدام په اړه همکاري نه کوي. محمد آصف د خپل اولادونو ستونزې داسې بیانوي:
دوه نوي کال کې د ما الکان له دارالمعلمین نه فارغ شوی ده. اتي تر اوسه څو ورې مقرره داسې تللی ده، ریاست معرف ته مراجعه کړی ده او هغوی ورسره موافقه کړی ده. بعد له هغه نه امتحان یې ورکړی ده، بعد په هغه کې کامیاب شوی ده. دا څو کاله کېږي چې د ما الکان هستي، هغه یوازې ګرځي، هلته مې پمپ د تیل ورته جوړ کړه. د ما د زمانو حیات تباه و برباد شو. ورځ په ورځ چې د دې علم ده دانایی و صد راست پورا آغا مرکیگی
اول کار نکیگی ساس زوی کار ول نکیگی دلیل صد
د ما واجب شرایط چې دوی غواړي د ما امکان ورکړی ده، خو دا چې نه کیږي خو لدنه معلومی کی چې د فساد اداري غواړي. دا زه چې که فساد اداري ورکم سبا ته زه حاجی هم حاج می کړی ده، شکل زمین و جایداد داسې لږ اندازه لرم، ولی خپل آغا وظیفه و آغا شی مردار کوم. د خپل زمان او پوده باندې سیزان پوده باندې ککل کوم چې د فساد اداري ورکوم. خو سبب هم دا شي ده چې دوی اڅه چې دلیل ده، دلیل ما تر سره کړی ده. لدنه اوس د تاسو نه زه وایم چې ته اوس که پوښتنه وکړې ولې نه ورکه، الا پی چی شي ده د دې وطن نه ده، په دلته طبیعت نه لري.
نور کسان هم تاسو درک لري چې د فساد اداري لاره نه مقرر شوی وي او تاسو د زوی کار سم نه وي.
د څخ منطقه ده، د ما ټول خپل د موږ توربور څه ده چې درې کسان په یو وظیفه کې درې کسان کار کوي. دا که قانوني قانون ته جواب یو نفر درې پوست کار کوي، خو دا د ما نظامونو سمیا اخیستی ده، د بل بیچاره الکل سمیا اخیستی. خو دا څه کړی ده چې دا فساد اداري کړی تر اوسه پورې؟ دا یو آیات راشي د خلکو نه مقصد دا کار وکړي چې دا کسان دوی ته ښکاره کیږي. و د ماتا لازم نه ده چې زه د خپل د تر زمان یا مثال د خپل خبر یا خپل توربور زه ز شکایت وکم. خدا دومره قدرت هم زنه لرم، عاجز سړی یم، ماته نور کیسونه جوړیږي. لیدلې وجنه په افغانستان کې ټول خلک داریږي، لیدلې وجنه داریږي کنه. ټول وطن پرز ده، ټول غواړي چې خپل وطن ترقی وکړي او الکان یو ځای ته ورسیږي، تعلیم او تربیه او د شی وکړي. خو ټول چې داسې ګم پاته ده، لیدلې وجنه چې کله یې وویل چې پلان کوي سبا ته په نوم یې اینو آن یو دلیل ورته جوړیږي، یا یې مړ کوي یا یې بندي کوي. صاحب داسې
زامن چې دی دوی په لوګر کې دارالمعلمین ویلي دي،
په لوګر کې صاحب درې وړې په لوګر کې دارالمعلمین ویلي ده. صاحب اوس غواړي چې ښوونکي سي پوست رسمي پوست پیدا کړي. غریب سړی له اتل افکاله څه ویلی ده صاحب؟ اوس هغه چې د دې سواد او استعداد دا ټول له منځه لاړ. اتی په اتل اسکاله کې چې سړی دا شي څه وشي اتی له دې نه دوه کاله نور به څه پیدا شي
رقابت امکان هم ورکړې ده کامیاب شوی ده
کامیاب شوی ده اسناد ورسره ده په ریاست معارف کې ده خبرې ده بیا هم پوینوان خلک غلطه یې سیب
استاد غوښتنه څه ده
د ما غوښتنه ده چې مثال زه په دا وطن کې سم لرم د دې وطن بچی یم په دا وطن کې مې قرباني ورکړې ده په دا وطن کې مې عمر تر کړی ده د مو علیکان غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي د څرخ کې داسې کسان ده چې مثال د خبرې خپله د تاق انګور تاق مکتب ته ورکړي
د انصاف په لټه کې
محترم اوردونکو موږ د ښاغلي آصف د اولادونو ستونزې د لوګر ولایت د معارف له رئیس اکبر ستانکزي سره شریک کړې او ورڅخه وپوښتل چې ولې د محمد آصف د اولادونو د استخدام په اړه جدي پاملرنه نه کیږي نوموړي وویل
اسان خو په دې ارتباط تر اوسه پورې موږ داسې دقیق معلومات نه لرو چې د خلکو به امتحان ورکړی که به نه یې ورکړی بله مسله دا ده چې د 1993 کال نه را په دې خوا موږ ته هېڅ بستونه نه دي راکړل شوي په ټولو ولسوالیو کې کوم معلمین چې مقرریږي هغه په هغه بستو کې مقرریږي چې د هغو بستو معلمین یا تقاعد شوي یا له دې ولسوالیو نه نورو ولسوالیو ته یا کابل ته تبدیل شوي نو موږ داسې کافي بستونه نه لرو او په ضمن کې بله مسله پکې رښتې د انتخاب د رښتې چې دغه ورونه به له کومې رښتې نه فارغ شوي آیا په دې ولسوالۍ کې به دا ورونه چې له کومې رښتې نه فارغ شوي د دغو معلمینو ضرورت به هلته په دې مکاتبو کې وي او که نه دوی د مراجعو کې ریاست معرف ته زرو د دوی مشکلات له نږدې نه ووینم انشاءالله همکاري به وکړو سر
بله رئیس همدغه حاجي آصف وایي چې زما زامن کارون نه کېږي ولیکن نور کسان په دې ولسوالۍ کې دي چې ځینې یو ډول د شناخت له کبله او یا ځینې هم د نورو مسایلو له کبله هغوی ته بست ورکول کېږي هغوی مقرر کېږي خو زما زامن چې واسطه نه لري غریب کسان دي دوی ته وظیفه نه ورکول کېږي ستاسو نظر په دې اړه څه ده چې ریاست معارف په لوګر کې اوس هم فساد شته دي که نه شته دي نو دغه نور مسایل چې شناختونه مطرح دي که نه دي
د څرخ ولسوالۍ یوه له لرې ولسوالۍ نه ده زه دا درته په یقین سره ویلی سم چې د څرخ د ولسوالۍ یو کس مامور به د ریاست معارف کې به وظیفه لري یعنی له ټول څرخ نه به یو کس مامور په خپله ریاست کې شتون ولري یعنی هغه هم د تفتیش په برخه کې هغه موږ سره مامور ده ولې دوی چې وایي چې د شناخت په ذریعه باندې یا د شناخت یا د ارتباطاتو په ذریعه باندې دا کارونه کېږي دا زه مطلق ردوم او بل خبر دا ده چې دلته مقرریان ټول دي شایستګي او د لیاقت په اساس باندې کیږي او د رښتې په اساس باندې کیږي تر اوسه پورې دغه مشکل ماته نه در رسیدلی او موږ ته مراجعه نه ده کړې چې دوی له کومې رښتې نه فارغ دي او په ضمن کې موږ هر کال د څرخ ولسوالۍ کې له 500 نه تر 1000 بستو پورې موږ لرو چې هغه هم مخکیني معلمین تقاعد کیږي او په ځای باندې نوي معلمین استخدامي ولې هغه هم د رښتې په اساس باندې ده زه نه پوهېږم چې دوی به له کومې رښتې نه فارغ
تاسو دغه ورور ته صداد ورکوي چې تاسو ته راشي خپل اسناد راولي تاسو له نږدې نه وګوري ورسره همکاري کوي که څنګه
د پوهنې د ریاست دروازه د هر چا په مخ باندې خلاصه ده دی مستحق یي سل په سلو کې نه یو سلو 50% به زه د دې سره همکاري وکړم او که چیرې د دوی نمرې کمې یا د هغه رشته چې دوی ته فارغ شوي دي هلته ضرورت نه وي بیا محصل سوی انشاءالله بیا به هم ورسره همکاري وکړو تشویش خبره نه ده
د انصاف په لټه کې
محترم اوردونکو دا وز مردن روزی خبرونه چې د محمد آصف د اولادونو ستونزې ته ځانګړې کړې وه محمد آصف هغه څوک دی چې ویل یې د لوګر ولایت د معارف چارواکي د اولادونو استخدام ته پاملرنه نه کوي خو د لوګر ولایت د معارف رئیس ژمنه وکړه چې د محمد آصف د اولادونو ستونزو ته به رسیدګي وکړي که تاسو هم له کوم ستونزو سره مخ کیږئ زموږ سره اړیکه ونیسئ څو د ستونزو د حل په اړه درسره همکاري وکړو زموږ د اړیکو نیولو شمیره 02 98 920 00 شماره یو ځل بیا تکراروم 02 98 920 00 تر بلې خبرونې د خدای پامان
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ هم ښه خبرونه لرو چې هغه دا چې ځینې دوستان پیدا شوي دي او هیله منو چې کورنۍ د هغوی په اړه کوم معلومات چې په دې خپرونه کې خپریږي واوري او دغه دوستانو ته زنګ ووهي. لومړی د خوست ولایت څخه د یو اورېدونکي پیغام اورو چې یو کس پیدا کړی دی.
ہلو السلام علیکم وحید اللہ افتارم دے خوش ولیت سخا دلتا یو کس دے چھے تقریباً دے پانزو سو سالویتو پر شاو خواو کی عمر دے پخولا گنگائی دے او سترگی شنی دی تقریباً دا شپاگو وکالا کی چھے پخوش ولیت کابل آڈا کی دلتا گرزی خدا سے سک دستانی نشتا دے دیر بی اصلی جوان دی دے نو کچا تا دے مثال دے چا سک خپلی وی یا مثلا ترے و پلار و رونہ سوگی وی مثلا دے پدے ٹریف سپر واش پاک شپاک سپر سپر لاس لاس او سبلا شپرا دیتی سلات سپر و اتا انا سپر سپر لاس لاس منا نکم دیگا دیرو طول کر کرو کسی خواه
زن اقامه دیم در ازگان در والای تا گزاو دول سالی در وغنیر در کلیس خبری کوم در تفا وغنیر که سرای دی در مامشیری پا نامه دی پس فیرنگو که زندگی که ایسا در لیوانه رقم دی ات قریب څوک نه لري که څوک قریب لري څوک شریف ته د چا قریب دی چا قریب دی څوک د معلومات غواړي په دغه شماره چې ما د شډو ته زنګ ولې دی شریف دغه شریف معلومات دی ما ته زنګ راوي زه به شریف وروښنده د څه ښکالو یا د ور دی رسې داسې شن سره دی لږ د لور تاور سره دی په سپیرنګو په نامه په داسې غرنۍ ځای دی خدا کې ګذاره کوي کله کله راشو کېږي څه ګوډي ټولوي برته ځي هغه رسته په هغه کې ګذاره کوي نور ساسو ته وګورئ یو جار مننه دغه دا خدمت می دا هر مسلمان نورور چدی دا هر چا کری چدی دا ما ته زنګ راو ز به زما شریف معلومات په لاس ورکم دلته یو وکاله کیږي په دغه کې گزاره کوي د خپل فهمه
من نورور تاسو ته ټلیفون شمیره بزو و 0 او یا 10 یو او یا وسو دو پینځوس شمیره ور بیا و 0 و 0 درې 0 و یو و پینځه دوا لګردې څخه یو اوریدونکی د هغه بندي په اړه معلومات راکوي چې وای د کندهار دی ابراهیم نومیږي د وزیر او نظیر پلار دی او له ډیرو کلونو راهیسې په ګردیز کې اوسېږي له دبی واورو
بلې زه د زرمت یم د ګردیز کې زرمت کې مې کور ده موږ سره یو ورک تاسې ډېر پنځه کاله وتلي د ابراهیم په نوم زوی وزیر میږي بل نظیر میږي د کندهار ده چې هر څوک د دې په اړه معلومات لري د چا خپلې کلیوالي خاصې مسکال وکړي زه به کور ته ورولم هغه سړی د هوښیار د لیونی هم نه ده دلته له موږ سره دا دېرش پنځه کاله وتلي د شاه په حکومت کې تللی ده دلته د خامخا د دان ما پیغام څو وارې نشر شي چې دا سړی مو کور ته ورولو خاصې زنګ وکړي د کجار چای د کندهار پرچبان ده
محترم وروره ستاسو د ټلیفون شمېره به زه اورېدونکو ته اعلان کړم 0 واویا پینزوس پینزاویا دریاویا دوا له نورستان څخه به د جاوید په نامه دی واوریدونکو پیغام وورو.
الو السلام علیکم زه جاوید نومیږم د اصل کې د لوګر ولایت ما اوس په نورستان ولایت کې اوسېږم یو دوه هفته مخکې او کانس ازادي راډیو ته زنګ والی او د حفیظ الله اکبر خان د په نامه باندې چې د حفیظ الله نامو او د اکبر خان زوی و او په دې ویل شي چې لغمان کې اوسېږم او د درګۍ له کم نه ورکسو یم نو هغه زموږ نږدې دوستان دي هغه زه پېژنم زه هیله کوم که تاسو سره یې دغه شماره وي اویا زما اواز اورې په دغه شمېره زموږ سره په تماس کې شي 0 شپږ اویا څلور اویا درې پنځوس څلور سوه یوولس 0 شپږ اویا څلور اویا درې پنځوس څلور سوه یوولس نو زه ډېره هیله کوم که تاسو سره شماره وي نو په راتلونکي خپرونه کې موږ سره ما ته دغه شماره تکرار کړه بیا که زما خپل اواز اورې په دغه شمېره زموږ سره زنګ وي زه د خپل د سر په قیمت باندې چاشې د کسم ته پیدا کړم جایزه ورکړو وسلام د خدای په امان.
محترم ورور ستاسو پیغام خبر کړ کومې نشانې چې تاسو وایست ما په آرشیف کې ونه موندلې نو هیله ده چې دغه کس په خپل هم ستاسو پیغام واوري او تاسو ته زنګ ووهي که چیرې حافظ نومې بیا هم موږ ته زنګ ووهي نو پیغام به یې حتما خبر کړو. یوه بل اورېدونکي ته ورځو له کابل څخه یې زنګ وهلی دی او دی به خپل پیغام را واوروي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. البته کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. تیره اونۍ مې یو پیغام پریږي او د یو ورک عزیز د معلوماتو د ورکولو په باره کې
نو بیا مې د همدغې رسنۍ له لارې نه د همدغې پروګرام له لارې نه یو چا شماره نیولې وه د ایران په خاوره کې. البته نو هغه نفر ما ته زنګ ووهلو د اختر په دومه نیټه باندې، ما ته یې وویل چې زه دا شپږ کاله له کال نه راوتلی وم او بیا د ایران په خاوره کې بندي وم او شپږ کاله مې خپل قید تېر کړو. اوس را سره د کورنۍ او دوستانو نه شماره شته او نه ارتباط شته را سره. نو زه د همده په هکله معلومات یې د کورنۍ ته ورکوم د خپلې مسلمانۍ له لارې نه. نو که هر څوک غواړي د ده دوستان د ده کورنۍ کې چېرته زما غږ اوري، نو هغه ځان د میدان وردګو د ولایت معرفي کوي او خپل نوم یې مسعود خرمي وښودلو. نو څوک یې په هکله باندې د کورنۍ د دوستان د ده په هکله معلومات غواړي نو ما سره دې لطفا په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 3 4 3 4 3 4 3 4 3. شماره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 8 4 4. همدې شمېرې ته دې زنګ ووایي. نور مو وخت نه نیسم. د ازادي راډیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللہ د هلمند ولایت د واشر د ولسوالۍ د بشراګا د کلي څخه تر یو څخه تاسو ته زنګ ووم. زموږ سره دلته د یو سړي په حق له معلومات شته، نو زه غواړم چې تاسو سره یې شریکم. دا سړی ځان ګلالۍ یا محمد ایواز راته پیژني. په نامه یادوي د اجیال ادا دا کار لمسی دی، د حاجي محمد صدیق زوی دی. د دریا د بازار باغرام د ولسوالۍ د دریا د بازار و سرته د کړې د کلی ځان را پیژني. نو هر څوک چې خپلې کړې دي هغه دي ما ته په دغه لمبر زنګ ووایي، کوم لمبر چې ما تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی دي. ځکه چې ما ته نه معلومېږي لمبر، زه د دوی څخه دا خواهش کوم چې زما لمبر تاسو ته ووایي د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه. السلام علیکم.
له هلمند ولایت څخه د عبدالله ورور شمېره به زه ووایم. 0 5 0 4 4 1 8. دوستانو که تاسو خپل ورک لټوي یا د یو ورک په اړه معلومات لرئ او غواړئ چې کورنۍ ته ورسوي، نو د ازادي رادیو دغه شمیره ته زنګ ووهئ.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 4 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 4 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې خپل ورک عزیزان لټوي. له هلمند ولایت څخه یوې خور زنګ ولای دی چې دا په خپل زوی پسې ګرځي.
بلې السلام علیکم. زه فاطمه د هلمند ولایت خبر کوم. زما یو زوی چې حمدالله نومیر د عنایت الله زوی دی، تقریبا 14 کال عمر لري. دا ته نه مې چې کېږي د خپل کور الله دره کوي. هر مسلمان ورور ته کې معلومه چې یا دې موږ ته زنګ ووي یا چا زجر اډو ته زنګ ووي، ته د روژې مبارکي په روی سره جن خلک را ته راول. یار مسلمان ورور ته یاده مرګ دې ځوان معلومه چې موږ ته جریا زنګ ووي یا چا زجر اډو ته زنګ ووي. زموږ هلک سره څه پیدا شي مسلمان یې تر چاته چور مارلی مشته دې مارو مات راي کې دا یې چم دې دا لک څوک څه کوي د خدای په امان.
په مخه دې شاسه خور کې ستاسو پیغام خپور کړي او هغه شمیره چې ستاسو د دې پیغام سره ثبت شوی ده زه به اوریدونکو ته اعلان کوم چې که یو څوک ستاسو د زوی په اړه معلومات ولري نو زنګ درته ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاش شپاش یو دوا سفر شپاش دوا ستاسو په دې هیله چې ستاسو ورک ژر تر ژره پیدا سي. د خوست ولایت څخه به یو بل پیغام واورو.
السلام علیکم. زهر منگول د خوست ولایت څخه خبرې کوم چې زما د تره زوی چې بدشګل نومېږي څلور میاشتې کېږي چې د کور نه بېدرکه شوی دی. عصبي تکلیف لري، دوه دېرش کاله عمر لري، تورې جامې په غاړه لري. که چاته یې په اړه معلومات وي په دا شمېره دې زنګ ووهي: 0750 59 6 اویا 2 اتیا. شمېره یې زل بیا وایم: 0750 59 6 اویا 2 اتیا.
لالی د جنگل پرالیزی سے ٹیلیفون کوم. ما یو ورور دی چې سیمین رحمت دی په غمی مشهور دی. تقریبا اوه او نیم کاله کېږي د کوره وتک نه درکه دي کاله وایې نشته. که چېرې ته زموږ خپله ږغ اورې، یا زه په حق له بل چاته معلومات یې، یا په جیرې کې، یا ماباس، یا کوم زندان کې، ما سره دې پر زیر لمبه رابطه ونیسي: 0 0 2 3 0 8 8 2 3 2 3 9 2. پر زیر لمبر دې زما سره رابطه ونیسي. نمبر بیا تکرالوم: 0 0 2 3 0 8 8 2 3 2 3 9 2. پر زیر لمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه حاجی عبدالکریم اسدی د سپین بول نه کسه سی سره په تماس کې ما. زما یو زوی ورک دی، څلور دېرش میاشتې کېږي، څلور دېرش میاشتې. نوم یې بهرام دی، فرهنګ سوربخل دی، عمر یې 14 کاله دی. خدای د رضا دپاره که په افغانستان کې، که په پاکستان کې، که د حکومت سره وي، که د رعیت سره وي، که د طالب سره وي، که هر رقم شي، د خدای جل جلاله د رضا لپاره که دی پخپل اوري، نو دغه شمېرې زما او دواړې زما دي. د خدای د رضا لپاره پر دغه شمېرو زموږ سره تماس ونیسي. اوله شمېره ده 0 0 2 0 1 1 4 0. دا زما شمېره ده اوله. دومه شمېره ده 0 0 1 1 4 0 5 7 8. السلام علیکم ورحمت الله.
زما غنی نامې ده، ځان د ولایت شاشینو د ولسوالۍ څنګه وکیل زیم. زما ورور یو خانم چې د 10 کاله کېږي، تقریبا 9 کاله کېږي چې وخت دی. هر مسلمان ورور ته معلومات ورکړه چې دا ری اوس تر دې کمه دې پېژندی. یو بل یو سړي دلته دغه وویل چې زما سره ما ته معلومات شته، د کندهار څخه خبره وکړه، د کوم ځای ته معلومات یې نشته. الله موږ ته دې دغه شهره زما سلام بار نه ست هغه د ازادي راډیو کارکوم سره ډیره مننه کوم. ستاسو نمبر ورته وای ما ته په هغه نمبر زنګ وی وسلام کوي. کرا
مننه وروره. زه به ستاسو شمیره وایم چې که څوک ستاسو د ورک سوي په اړه معلومات لري نو زنګ درته ووهي: 0 0 8 5 5 8 9 3 3.
السلام علیکم. زه خدای دادم د کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ سستی سره په تماس کیم. زما یو ورور خدای نظر نیږي، دا یو نیم کال کېږي چې ورک سوی دی. ایران خواته تللی و، نو اوس درک مې نشته بس په ایران کې وي که دی په دې په افغانستان کې. نو کاش چې دفع هغه معلومات لري ما دې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 8 0 3 0 6 2 8 10. شمېره زه بله شمېره مې د 0 0 9 0 9 3 1 0 2. دغه دوې شمېرې مې دې پر دغه شمېره ما تر څوک پیدا کړي زنګ راته ووهي. شري ورکوم، یو نیم لک افغانۍ ورکوم. وسبا هم ازادي راډیو نه یو جا مننه.
السلام علیکم. زه محمد اسحاق ورسته له سلامه. زما ورور شمس الله د پلار نوم یې حاجي احمد جان د غزنی ولایت د زنه خان ولسوالۍ د عالمخیلو د کلي اوسیدونکی. یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی ده. که چاته یې معلومات وي نو په دې شمېره دې زموږ سره اړیکې ونیسي: 0 0 8 3 8 6 3 3 4 4. 0 0 8 5 5 4 0 8 9. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 8 3 8 6 3 3 4 4.
0 0 8 5 5 4 0 8 9. السلام علیکم. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستان زو اوسیدونکی یم. یو وراره چې د 2 کالو او 8 کالو په منځ کې د لښکرګاه په ښار کې نادرکه شوی دی چې اصلي نوم یې آیات خان دی، مشهور په وری وو. د عبدالقدوس دوراني زوی دی د سرونکلا د بوستان زو دی نو دغه لک قریب وکاله کیږي شپږ کاله یا اته کاله پوری چې د خرګه شهر کې د ساتیانو په سیمه کې نظر کسوي دی د ساتیانو په سیمه کې نظر کسوي دی چې د سری پوسټو د سپینې پوسټ د مابین چې په دغه منځ کې کې نو نظر کوي نو هر مسلمان ورور کړه دغه الک پاکش کې چیرې چیرې معلومات لري د مهرباني د مخې د دغه شمیرې سره تماس ونیسي سپر اویا پاج پنځه څلور یو وته.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د غورک د ولسوالۍ د وهه د سیمې د بلاغت څخه مې زنګ وهلی. زما یو ورور دی، ورک دی چې حاجي محمد نومېږي، خدای نظر اکا زوی دی. نیک دا ثابت تکلیف لري که هر څوک په اړه دغه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي 0 0 5 4 4 9 0.
هلو، السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله لرو چې دا پیغام نشر کړي. زه د کندهار ولایت د خوراک ولسوالۍ د وحد د سیمې سیمې اړیکه نیولې ده. زما نوم لانور دی. زما ور دی دا یو کال کېږي چې نادره کسبلي کې هر څوک په اړه معلومات ولري 5000 افغانۍ جایزه لري. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي 0 0 3 3 2 2 8 3. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معلوم سید احمد د قندار ولایت پنځوی وسوی سره د سترګې زمه د عمر ملګری دی. دوه کال کیږي چې د کورونا